په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن دوستانو، زاج ملند او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا یو شمېر غړي شکایت کوي چې په دې شورا کې پریکړې یوازې د څو تنو په لاس کې دي. نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اورئ، د روسیې پارلمان نن د هغه موافقې د تصویب لپاره غونډه کوي چې پر اساس یې کریمیا د روسیې د فدراسیون برخه ګرځول شوې. د استرالیا صدر اعظم وایي د دې هېواد سټلایټ د هند سمندر په جنوبي برخه کې دوه شیان کشف کړي دي چې ښایي د مالیزیا د لادرکه شوې مسافرونکو الوتکې ټوټې وي. خو د دې خبرونو تر تفصیل مخکې پام وکړئ د افغانستان اړوند خبرونو ته، چې قاسم سولمل دروړي.
لمړی هم د څو مهمو خبرونو سرخطونه. د سولې عالي شورا ځینې غړي وایي په دې شورا کې د ناسم مدیریت په خاطر د سولې په خبرو کې پرمختګ نه دی سوی. په جلال آباد کې د نن ورځې په وسلواله نشته کې 13 کسان وژل شوي دي. او د افغانستان او نیپال ترمنځ په بنگلاديش کې د کرکټ شلوره مسابقه پیل شوه. د هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمېر غړي وایي د دې شورا د اجرایي هیئت ترمنځ د همغږۍ نه موجودیت یو لړ ستونزې جوړې کړې دي. د عالي شورا د اجرایي کمیټې غړي محمد امین وقات نن ازادي راډیو ته ویل چې د ناسم مدیریت په خاطر د سولې بهیر سمه نتیجه هم نه دا ورکړې.
نتایج چې درست مدیریت نه، درست تشخیص نه، درست بصیرت نه، او درست تصمیم نه، نو نتایج هم سره نشته ترلاسه کولای. دلته د سولې عالي شورا مدیریت کې مشکل شته دی.
نوموړی وایي چې له همدې امله په تیرو څو کلونو کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د عالي شورا خبرو پرمختګ نه دی کړی. د سولې د عالي شورا لخوا په یو بل خبر کې راغلي چې د دې شورا یو لوړ پوړی پلاوی ترکمنستان ته تللی و، او هلته د سولې د بهیر په اړه د ترکمنستان له ولسمشر او نورو چارواکو سره کتلي. د سولې د عالي شورا لخوا په دې تړاو په یو اعلامیه کې راغلي چې ترکمنستان د افغانستان د سولې له بهیر سره د همکارۍ او په دې برخه کې د عملي ګامونو د پورته کولو لپاره چمتووالی ښودلی دی. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي د جلال آباد ښار پر لومړی امنیتي حوزې او د ولایت پر مقام د وسلوالو طالبانو د نن ورځې په حمله کې 13 کسان وژل شوي دي. د ننګرهار امنیه قومندان فضل احمد شیرزاد نن په جلال آباد کې خبري اعلان تو ویل چې په وژل شوو کې د لومړی امنیتي حوزې د امیر په شمول لس پولیس، و وسلوال او یو ملکی وګړی شامل دي. نوموړی وایي د امنیتي ځواکونو وسلوالو په نشته کې 14 پولیس ټپیان شوي هم دي. وسلوالو طالبانو نن سهار شاوخوا 15 بجې په جلال آباد کې د لومړی امنیتي حوزې مخ ته لومړی موټر بم چاودنه وکړه، وروسته یې له امنیتي ځواکونو سره نشته پیل کړه. د کابل امنیت قومندانۍ وایي په تیرو څو اونۍ کې 21 کسان په کابل کې د بیلابیلو جرایمو په تور نیول شوي دي. د کابل د امنیت قومندانۍ له جنایي جرمونو سره د مبارزې رئیس ګل آغا هاشمي نن په یوې خبري غونډه کې ویل چې دا کسان د غلا، وژنې او نورو جرمونو کې د لاس لرلو په خاطر نیول شوي دي. ښاغلی هاشمي وایي چې د کابل امنیت قومندانۍ د نوروز د جشن لپاره هم کلک امنیتي تدابیر نیولې دي. او د افغانستان او نیپال ترمنځ د کرکټ شلوره سیالۍ څو شېبې مخکې پیل شوه. په دې لوبه کې ټاس یا پچ افغانستان وګټل او د بالینګ کولو پریکړه وکړه. افغانستان په الف ګروپ کې د تر دې دمه د بنگلاديش په وړاندې یو لوبه وبایلله، خو هانګ کانګ ته ماته ورکړې ده. نیپال چې هم د همدې ګروپ غړی دی، یو لوبه ګټلې او بلې بایللې ده. د نن ورځې بل لوبه د بنگلاديش او هانګ کانګ ترمنځ ده. دا کورنۍ خبرونه رضوان مراد تازه نړیوال خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د روسي پارلمان نن د هغه سند د تصویب لپاره غونډه کوي چې پر اساس کریمیا د روسي د فدراسیون برخه ګرځول شوې ده. متحده ایالاتو او لیدزو هیوادونو له روسي سره د کریمیا یو ځای کول غیر قانوني عمل بللې او د مسکو دا ګامې رد کړې ده. په سیمه کې د موجوده بحران در کمولو د هڅو په لړ کې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون نن په ماسکو کې د روسي له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ویني. ټاکل شوی ده چې بان کی مون به سبا ته له اوکراینی مشرانو سره د خبرو لپاره کیف ته هم سفر وکړي. په یو بل تحول کې له تیر چهارشنبه راهیسې د کریمیا اوسیدونکو ته د روسیې پاسپورتونه ویشل پیل شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف بیا نن په مسکو کې خبري اعلان ته ویل
Мы будем отстаивать их интересы политическими,
дипломатическими. Дай вы мың бадаха гурусану, че бабахар ки усиги гате де дипломатику, сиаси ау канину лару хуандиклу. Мың парди тингар као, че панору хевадун ке дез мың да хевадуала хукуну ау азаде та башпад дранавай вуши. اخوا بیا اوکرين ویلی چې له کریمیا څخه خپل ځواکونه وباسي. بل لور ته بیا د اروپي ټولنې مشرانو په بروکسل کې غونډه کوي او په کې له روسي سره د کریمیا د یو ځای کولو په باب د موسکو پریکړه پر وړاندې د اکسلومل په څرنګوالي خبرې او بحثونه کوي. د القاعده شبکې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن زوم وای اسامه د 11 سپتمبر په لومړۍ شپه د دغه حمله د پلان مسؤلیت پر غاړه واخیست. اته څلوېښت کلن سلیمان ابو غیث چې د اسامه بن لادن لور فاطمه سره واده کړی دی، دا څرګندونه د چهارشنبه په ورځ په نیویارک کې د تروریزم اړوند دوسیې د څېړلو پر مهال وکړې. ابو غیث وای اسامه چې په دې شپه په یوه سمڅه کې ناستو له ده پوښتنه وکړه چې څه فکر کوي چې د دې حملو پر وړاندې به چې شاوخوا 3000 کسان پکې وژل شول د امریکا عکس العمل څه ډول وي. ابو غیث وای ما ورته وویل چې امریکا به تر هغې آرامه کیننی تر څو چې تا ونه وژني او د طالبانو رژیم نسکور نه کړي. دا نوموړې په وینا اسامه ورته په ځواب کې ویل چې د ډېر بدبینه دی. ټاکل شوی ده چې د 11 سپتمبر د حملو په قضیه کې د ابو غیث د شهیدۍ دا محاکمه د دوشنبه په ورځ پای ته ورسیږي. د استرالیا صدر اعظم وایي د دې هیواد سټلایټ د هند سمندر په جنوبي برخه کې دوه څیزه کشف کړي دي چې ښایي د ملیزیا د لادرکه شوې مسافروړونکې الوتکې ټوټې وي. ټوني آبوټ نن د پارلمان غونډې ته وویل د سمندر هغې برخې ته چې دا دوه څیزه پکې لیدل شوي دي د پلټنې الوتکې روانې شوي دي. د ملیزیا 1 بوئنګ ډوله مسافروړونکې الوتکه چې 209 کسان پکې سپارول د روانې مارچ میاشت په 8 نیټه د رادار له پردې څخه لادرکه شوه. دا اسرائیل د دفاع وزیر وای د ایران په اړه د واشنگتن پر دریځ د انتقاد هدف متحده ایالاتو ته کوم ډول سپکاوی نه دی. موشی آلون د دوشنبه په ورځ په تل ابیب کې ویلي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د امریکا د متحده ایالاتو دریځ کمزور دی. نوموړي ویلي اسرائیل د ایران پر ضد د امریکا لخوا پر کوم اقدام تکیه نشي کولای، بلکې په دې مسأله کې یوازې پر ځان متکی دی. موشی آلون د اوکرین په مسأله کې هم د امریکا دریځ کمزور بللی دی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اسرائیل صدر اعظم ته تلیفون کړی او د مشیالون د څرګندونو په باب ورته شکایت کړی دی. خو د اسرائیل د دفاع وزارت وایي چې مشیالون خپل امریکایي سیال چک هاګل ته ویلي چې د ده د څرګندونو هدف د تل ابیب او واشنگتن ترمنځ د اړیکو خرابول نه دي. او د مصر په مرکز قاهره کې د پولیسو او اعتراض کوونکو ترمنځ د اخو ډب پر مهال یو 13 کلن هلک وشل شو. د مصر د روغتیا وزارت یو چارواکي ویل دا هلک هغه مهال وشل شو چې د لرکشی ولسمشر محمد مرسی ملاتړی او محصلانو د قاهرې په جنوب کې له پولیسو سره نښته وکړه. د تیر کال د جولای له میاشت راهیسې چې محمد مرسی له واکه لرې شوی دی، وخت په وخت حکومت مخالف مظاهره کوونکي له امنیتي ځواکونو سره نښته کوي. د مصر پوځ د مرسی د ملاتړیو د ځپلو په لړ کې د ډسمبر په میاشت کې د اخوان المسلمین فعالیت منع کړ څو په دې ډول د مرسی ملاتړی وځپي.
دوستانو خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې کتلی شئ، ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼه آدرس دی. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه لرو. و به وری چې د ناتو د پوځي تړون د ختیځ اروپا غړي د افغانستان پر ځای خپل پولو ته د ناتو د پاملرنې غوښتنه کوي. پاریاړه پر رپورټ سرویره مولدې خبر وچی د افغانستان د سولې علي شورا یو شمیر غړي شکایت کوي چې په دې شورا کې پریکړې واسې د څو تنو په لاس کې دي. په ننګرهار کې له نننۍ نښتي او له ډلیز ځان وژونکو له برید نه مو هم خبرو او په دې اړه تازه جزئیات درکو. په همدې موضوع د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت له ویاند ښاغلي صدیقي سره مرکه لرو. د افغانستان د مدني ټولنې د ملي مجمع غړو په فاریاب کې تروریستي حمله غندلې ده او د چهارشنبه په ورځ د دې پیښې ټپیانو ته وینه ورکړي. په دې اړه رپورټ ته وړاندې کوو. د انتخاباتي منډو تر وړو کمپاینونو په لړ کې په کابل کې د جمهور ریاست د کاندید زلمی رسول او په کندوز کې د جمهور ریاست د بل کاندید اشرف غنی احمدزی په ملاتړ د غونډو حال درکو. که وختو نور رپورټونه به ملرو. د خبرونې په دوهم نمایي کې خلک او انتخابات او د ګل اچار پروګرام مهم. سموګاګل ازادې رادیو نه ورېږي. دا ناتو د ختیځ اروپا غړي د افغانستان پر ځای خپل پولو ته د ناتو د پاملرنې غوښتنه کوي. د کارپوهانو په باور د ناتو د ختیځ اروپا غړي د روسیې لوري د کریمیا له یو ځای کولو وروسته د روسیې له درکه زیات اندېښمن دي. خو د ناتو سرمنشي وایي چې دا تړون په یو وخت څو ماموریتونو وړتیا لري. اسمت ساروان په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د اروپا په خوله کې له روسیې سره یوه نوې لانجه په رامنځته کېدو ده، د اروپا د امریکا د متحدو ایالتونو او ناټو چارواکي په دې غور کوي چې خپلې منابع او امکانات له افغانستانه دې لور ته واړوي. افغانستان تر اوسه پورې د ناټو او امریکا لپاره تر ټولو اصلي امنیتي لومړیتوب دی. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې ناټو غواړي چې د افغانستان حکومت امنیتي موافقه لاسلیک کړي او له 2014 وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د روزنی او ملاتړ لپاره خپل یو شمیر پوځیان په افغانستان کې پریږدي. خو د ناټو د ختیځې اروپا متحدان په ښکاره د روسیې له یرغل اندېښمن دي. په تېره بیا وروسته له دې چې روانه اونۍ روسیې د اوکراین کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړه، داسې ښکاري چې ناټو تړون له دې پرته چې خپلې پولې ټینګې کړي او خپل حضور هلته زیات کړي بل انتخاب زیات ونه لري. د ناټو سرمنشي اندرس فوګ راسموسن د چهارشنبې په ورځ ټینګار وکړ چې د روسیې یرغلونه به د دې تړون پام له افغانستانه په بله ونه ډوي. خو راسموسن په عین حال کې وویل چې روسیې په دې اقدام سره خپل اعتبار له لاسه ورکړ. روسیې د یوه نړیوال لوبغاړي په توګه خپل اعتبار او باور له پوښتنې سره مخامخ کړ او له خپلې خاورې سره د کریمیا د یوځای کولو لپاره د دغه هیواد اقدام د ملګرو ملتو د منشور څرګنده سرغړونه ده. روسیه باید خپلو نړیوالو ژمنو ته درناوی وکړي، د اوکراین پر ضد ټول پوځي فعالیتونه ودروي او د سیاسي حل لارې هڅه وکړي. راسموسن دا هم وویل چې ناټو دا توان او ظرفیت لري چې په یو وخت کې څو ماموریتونه او څو ځایه عملیات وکړي. د دا څرګندونې د واشنگټن په بروکینګز انسټیټیوټ کې پوښتنو ته د ځواب په محل وکړي. راسموسن د روسیې یرغل ته په اشاره تاکید وکاو چې روان حالات به په افغانستان کې د ناټو پر هلو ځلو اغیز ونه کړي. خو نورو کاربوهانو وویل چې ځینې اروپایي هیوادونو په تېره بیا هغوی چې له روسیې سره پوله لري د خپلو هیوادونو د پولو لور ته پام اړولی دی.
د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د جلال آباد ښار په نننۍ نښته او چاودنو کې و تنه بریدګر وژل شوي، لس تنه پولیس او یو ملکی وګړی پکې وژل شوي او څوار لس تنه نور امنیتي سرتیري پکې ټپیان شوي دي. په دې اړه له ننګرهار زموږ د خبریال شاه محمود شینواری رپورټ اورو.
نن سهار وختي شاوخوا 15 بجې درنو چاودنو د جلال آباد ښار ولړزاوه چې وروسته وسلواله نیخته هم پیل شوه. دا درنه چاودنه د لومړی امنیتي حوزې په دروازه کې د یو موټر بم په وسیله وشوه او په همدې وخت کې یو شمېر نورو وسلوالو امنیتي ځواکونو سره مخامخ نیخته پیل کړه. دغه نیخته تر درې نیم ساعت پورې دوام وکړ. د پیښې پای ته رسیدو وروسته د ننګرهار والی مولوي عطاول الدین، د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ایوب سالنګي او د ننګرهار امنیت قومندان فضل احمد شیرزاد په ګډه خبری کانفرنس ورکړ. فضل احمد شیرزاد وویل په دې خکې د ووتنو ځنوژن کو بریدګرو په ګډون اتلس تنه وژل شوی او څوار لس تنه پولیس هم زخمیان شوی دي.
و نه پر ځنمرګي ور ټولو انټيري واس کټونه درلود، یو موټر بم د اوزی په نوملې دروازه کې انفجار وکړی دی. دروازه چې په سوی ده بل اخره کوشش کړی دی چې اوزی ته داخل شي، ځینو تکو ته داخل شي او چې د پولیسو د مقاومت سره شدیدا مواجه وي. په نتیجه کې و نه پر وسلوال طالبان ځنمرګي چې پنځه بجې ځما صحیح تور ورسېدلم، پولیس په جګړه کې لمنځه یوړه. متاسفانه زموږ لس نفره پولیس خدای دې شهادت قبول کړي، هغه په شهادت ورسېدل. د همدغه وسلوالو انتحاریانو په مقابل کې وجنګېدل او زموږ څوار لس نفره ډېر ستي زخمیان وو.
د قومندانو معلوماتو له مخې په وژل شوو کې د لومړی حوزې امیر او یو ملکي وګړی شامل دي. دا چې د دې برید هدف ته وو د ننګرهار والی ویان احمد زیاد الزی په اړه وایي
تصور کېږي چې حوزې ترڅنګ ځینې نور دولتي تاسیسات حتی ولایت د دوی هدف وو، ولې دوی په همدغه اوله نقطه کې چې د حوزې په مخ کې چاودنه رامنځته کړې ده، نو د حوزې د منصوبینو سره په جګړه درګیر شوي دي.
د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی او په خبره چې په دې پیښه کې په لسګونو امنیتي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د یادونې وړ ده چې لومړی امنیتي حوزه د ولایت شاهي ماڼۍ سره دیوال شریکه ده او دارنګه مخامخ ورته د ننګرهار ملي راډیو تلویزیون ودانۍ ده چې د دې برید له امله یاده ودانۍ هم زیانمنه شوې ده.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاندم وایي چې په جلال آباد کې د وسلوالو بریدګرو سره نښته پای ته رسیدلې ده. له ښاغلي صدیق صدیقي سره په دې اړه نسیم شفق مرکه کړي.
صدیقی صاحب، د جلال آباد ښار د حمله په اړه راته وایاست چې دغه حمله نن سهار وسوه، لا تر اوسه هم هلته نښته یا جنگ دوام لري او که پای ته رسیدلی؟
اوس مې جزئیات واخیست. هلته پولیس بېله شکه چې لاس په کار شوی هم دی، مهاجمین له بینه تللي دي، وضعیت اوس ارام دی. او هلته پولیس سهار تصفیه په حال کړي چې سهار تصفیه کړي او وروسته به معلوم شي چې څوک اسول او د تلفاتو جزئیات به هم څرګند شي. خو فی الحال پولیس کاملا تسلط لري، وضعیت باندې او دغه سهار تصفیه په حال کړي.
بله، نو د ملکي تلفاتو اندازه هم نه ده معلوم چې ملکي خلک څومره وزل سوي دي یا ټپیان سوي؟
تر اوسه جزئیات د ملکي تلفاتو په اکل نه لرو. امیدوار یاست چې ملکي تلفات دي نه پرې ساحه کې، نو جزئیاتو باندې کار کیږي. ان شاء الله څو شیبه وروسته به تاسو سره حتما جزئیات شریک کړم.
دې ته په پام چې د افغانستان امنیتي ځواکونو که اردو ده او که پولیس دي او که ملي امنیت، دوی د انتخاباتو لپاره ټینګ تدابیر نیولي، نو بیا څنګه وسلوال مخالفین کولای سي په دغه اسانۍ سره جلال آباد ښار کې ولایت مقام ته نږدې دغسې حمله وکړي؟
د افغانستان ملي پولیس او نور امنیتي ځواکونه د انتخاباتو لپاره کلک تدابیر لري، او دغه تدابیر هم هره ورځ تاسو خبري یاست په ټول هیواد کې د امنیتي ځواکونو لخوا عملي کیږي. خو په دې هم تاسو ټول خبري یاست چې دښمنان هم ډېر کوشش کوي تر څو د انتخاباتو امنیت اخلال کړي. خو د دوی توانایي به دومره شي او حمله وکړي، خو د افغانستان ملي پولیس کولای شي دوی حمله شنډ کړي. او موږ کاملا بیا هم وایو چې آمادګي انتخابات لپاره ستاسو تدابیر نیول شوي دي ان شاء الله. نو دغه حمله هم متاسفانه چې ترسره کیږي، تاسو د دې نه شئ چې هغوی هم ډېر کوشش کوي تر څو د انتخاباتو امنیت اخلال کړي، خو ان شاء الله هدف ته نه رسیږي.
بله صدیقی صاحب، دا معلومه سوې چې په حمله کې څو تنه وسلوال مخالفین برخه لري؟
تر اوسه دقیق نه دی معلوم ساحه تصفیه کړي، وروسته به معلوم شي چې څوک اسول.
دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. د کورنیو چارو د وزارت لویان صدیق صدیقی سره مو د ازادۍ رادیو مرکه واورېده. باید یادونه وکړو چې دا مرکه هغه وخت شوې وه له نوموړي سره چې د پیښې په اړه لا ډېر جزئیات نه و څرګند. له جلال آباد څخه په وروستیو رپورټونو کې د دې پیښې جزئیات څرګند شوي دي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې په جلال آباد کې په نننۍ نښته او چاودنو کې چې د دوی په وینا وسپای ته رسېدلي، اووه تنه بریدګر وژل شوي، لس تنه پولیس پکې وژل شوي او یو ملکي ګړې پکې وژل شوی چې ویل کېږي یو ماسلو. همدارنګه څوارلس تنه نور امنیتي سرتیري په دې پیښه کې ټپیان دي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
دا ازادي راډیو ته د افغانستان د سولې عالي شورا یو شمېر غړي شکایت کوي چې په دې شورا کې پریکړې یوازې د څو تنو په لاس کې دي. د سولې د عالي شورا غړي عبدالحمید مبارز ازادي راډیو ته وویل چې د دې شورا له اجرایوي کمیټې پرته نور غړي نه پوهیږي چې څوک چیرې سفر کوي او څه پریکړه وشوه. په دې اړه به نور جزئیات د نسیم شفق په رپورټ کې واورو.
د افغانستان د سولې د عالی شورا یو شمېر غړي انتقاد کوي چې په دې شورا کې پریکړې د څو محدودو کسانو په لاس کې دي او همدا یې لدی چې لازمه نتیجه نه ده ورکړې. تر دې پخوا یو شمېر سیاسي څیرو او څیړونکو پر دې شورا دا ډول انتخابونه کول. خو دا ځل د دې شورا یو شمېر غړي هم وایي چې د سولې په شورا کې هماهنګي او سلامشورې نشته. دوی وایي له همدې عمله د سولې عالي شورا په تیرو څو کلونو کې ونه توانېده چې سمې پریکړې وکړي او د سولې په برخه کې پرمختګ ولري. د سولې د عالی شورا غړي عبدالحمید مبارز ازادي راډیو ته وویل چې د دې شورا له اجرایوي کمیټې پرته نور غړي په هیڅ یو پریکړه هم نه خبريږي.
در جلسات عمومي شورا عالی سول
هیڅ کله د سولې د عالی شورا په غونډو کې پریکړې نه دي شوي او له موږ سره سلا مشوره څوک نه کوي. یا وزنګړې کړي چې اجرایوي پلاوی ورته ویل کیږي، هغوی په خپل منځ کې خبرې کوي. همدا سبب دی چې هغوی کوم لاسراوړنه هم نه لري. دوی په خپل پریکړه کوي او د طالبانو، حزب اسلامي او جمعیت له قشرونو څخه دي.
د سولې عالی شورا د سولې د مشورتي جرګې د غوښتنو پر اساس په 1409 مریز کال کې جوړه شوه او څه باندې او یا تنه غړي لري چې ویل کیږي لوړې تنخواوې هم ترلاسه کوي. د دې شورا له فعالیدو سره سم داسې هیلې پیدا شوې چې ممکن وسلوال طالبان په یو ډول سولې ته رامات شي. خو انتقادونه دا دي چې دا شورا تر اوسه هیڅ ډول لاسته راوړنه نه لري. کاڅه هم د افغانستان د سولې د عالی شورا پلاوو د پاکستان او عربي هیوادونو سربیره د سیمه او نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته ډیر سفرونه کړي، خو لا تر اوسه د پام وړ نتیجه نه ده ترلاسه کړي. د سولې د عالی شورا د اجرایوي کمیټې غړی او د عامه پوهاوي د څانګې مشر محمد امین وقات د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې شورا کې مدیریت کمزوری او ګډوډي ډیره ده.
تاسو پوښتنه وکړه چې ترکمنستان ته خلیتلی مخکې دوبۍ ته تللی و. زه خپل د اجرایي هیئت غړی یم او عامه پوهاوي کمیټې رئیس یم، خو حداقل ما ته راپور نه دی راکول شوی. مدیریت انتحاد رئیس دی، دا مدیریت صلاح الدین و کی، دا مدیریت مزاحد مجاهد و کی، دا مدیریت باید معصوم ستانیزه. اوس خبره سر د دانشا بنخواستلی ترخی کې نه د سولې د عالی شورا د اجرا هیئت په محور دا جدي مشکل دی چې درست مدیریت نه او درست تصمیم نه نو خو نتایج هم سړی نشي ترلاسه کولی.
د سولې د عالی شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه او دا یې اختلافي مسایل وبلل. دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د سولې د عالی شورا رئیس صلاح الدین ربانی په عین حال کې د جمعیت اسلامي د ګوند مشر دی او د محمد امین وقات په خبره د جمهوری ریاست د کاندید عبدالله عبدالله په انتخاباتي مبارزو کې هم بوخت دی. که څه هم د سولې د عالی شورا په فعالیتونو انتقادونه کیږي، خو په دې وروستیو کې دغه شورا وتوانېده چې په متحده عربي اماراتو کې د ملا آغا جان معتصم په مشرۍ د طالبانو له یوې ډلې سره مذاکرات پیل کړي. په عین حال کې د دې شورا یو پلاوی ترکمنستان ته تللی وو او وایي د دې هیواد ولسمشر هم د افغانستان د سولې له پروسې سره د مرستو ډاډ ورکړی.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
دا د ازادي راډیو ده. اوس هم راځو د انتخاباتي کمپاینونو او انتخاباتي مبارزو په اړه رپورټونو ته، ځکه چې د خبرونې شلمې دقیقې ته رسیدلی یو. د جمهور ریاست له کاندیدانو څخه د خلکو د ملاتړ په لړ کې د پروان ولایت د غوربند ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو د زلمی رسول ملاتړ اعلان کړ. په دې مناسبت په جوړې غونډه کې د یادې سیمې په سلګونو خلکو برخه اخیستې وه. خان محمد سین له کابل رپورټ راکړي.
د پروان ولایت د غوربند ولسوالۍ د غوربند د درې یو شمېر اوسیدونکو د پنځشنبه په ورځ په کابل ښار کې په یوې غونډه کې جمهوري ریاست ته له کاندید زلمی رسول ملاتړ اعلان کړ. د غوربند د درې د راټول شوو خلکو د غونډې تنظیمونکي انجینیر علي غوربندي وویل د زلمی رسول په مشرۍ د اعتدال برابرۍ او جوړونې د ټیم کړنلارې د تایید وړ ده او په انتخاباتي مبارزه کې به ملاتړ وکړي.
د غربند غیرتی خلک هیڅ کله معاملګر نه وو او نه بشي. د زلمی رسول شعار د اعتدال برابري او جوړونه موږ ملاتړ کوو. موږ د ټول افغانستان سرلوړی غواړو.
جمهوری ریاست ته د کاندید زلمی رسول لومړی مرستیال احمد ضیا مسعود غونډې ته وینا وکړه. ویل چې که د دوی ټیم د هیواد واکمنۍ ته ورسیږي، د هیواد د اقتصادي سکتور پراختیا ته به داسې پروژې پلان او پلي کړي چې اقتصادي وده چټکه او د کار په لټه کې خلکو ته پکې د کار زمینې برابرې شي.
اگر خدال قایدی ما قدرت سیاسی را بگیره، ما اساسات یک اقتصاد صنعتی را
دارد. که خدای غختل او زمونگ تیم سیاسی واک تورسیگی، دیجر با په هیواد که دیو صنعتی اقتصاد بنیاد جور کرو، فابریکی با دیره، تولیدات با زیاد او دیرو خلکو تا با دکار زمینه برابر شی.
د جمهوری ریاست انتخاباتو ته د کاندیدانو پر کمپاینونو شاوخوا یو نیمه میاشت اوړي او لیدل کیږي چې د دوی انتخاباتي مبارزې په کابل او ځینو لویو ښارونو کې روانې دي. دا مبارزې به د راروان لمریز کال د حمل تر 14 دوام وکړي.
خو د جمهوری ریاست د بل کاندید اشرف غنی احمدزی په ملاتړ پرون په کندوز کې غونډه جوړه شوې وه چې ګڼو کسانو پکې برخه اخیستې وه. په دې اړه له کندوز د ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان راستولی رپورټ اورو.
اشرف غنی احمدزی هغه لوی غونډې ته چې د چهارشنبه په ورځ د کندوز په ابدان دښته کې د ده په پلوي جوړه سوې وه، په خپلو خبرو کې وویل چې د بریالیتوب په صورت کې د کندوز د ښار ماستر پلان تطبیقوي او همدارنګه غواړي چې په دې ولایت کې دوه اداري واحدونه هم اضافه کړي. په یاده غونډه کې چې د کندوز د مرکز او ولسوالیو په لسګونو زره اوسیدونکو برخه اخیستې وه، ګډونوالو اشرف غنی احمدزی او ملګري پلاوی د افغانستان په ملي بیرغونو د اشرف غنی د انځورونو په خورولو چکچک کولو بدرګه کړ. اشرف غنی احمدزی په خپلو خبرو کې وویل د بریالیتوب په صورت کې د تاجکستان هیواد له لارې به د اورګاډي پټلۍ شیرخان بندر ته وغځوي. احمدزی همدارا زیاته کړه چې غیر مسؤول وسلوال به په یو قانوني چوکاټ کې ځای پر ځای کړي. د ریل خط غواړم چې د تاجکستان له هیواد څخه د کندوز له لارې باید تمدید شي، تر څو د کندوز د هر ځوان، د هرې میرمنې او د هر وګړي په ژوندانه کې مثبت بدلون رامنځته شي. نوموړي همدارنګه په خپلو خبرو کې د غونډو ګډونوالو ته ژمنه وکړه که چیرې په راتلونکو انتخاباتو کې بریالی سو، په هغه بنسټیزو پروژو به کار پیل کړي چې د یادې سیمې خلکو تل په تیرو 12 کلونو کې غوښتي او تر اوسه نه دي عملي سوي. په سلګونه زموږ کلي هر کال د آمو سیمې اوبو له لورې ویجاړېږي چې دا زموږ د ملي نوامیسو له جملې څخه ده. موږ غواړو چې د آمو سیند د غاړې تحکیمات پیل کړو. همدارنګه کندوز د افغانستان د غلو کندو دی. موږ غواړو چې د کرنې په برخه کې پانګونه وکړو. یادونه ده چې دا د ولسمشرۍ لومړی کاندید دی چې کندوز ولایت ته د خپل دوه معاونینو سره د ولایت ته راځي.
د ولسمشرۍ د کاندیدانو مرکه او ژوندلیکونه د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ او ویل ولئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com.
د افغانستان د مدني ټولنې د ملي مجمع غړو په فاریاب کې تروریستي حمله غندلې او د چهارشنبه په ورځ د دې پیښې ټپیانو ته وینه ورکړې ده. قسیم سلمل په دې اړه جوړ شوې غونډه ته ورغلی او په اړه یې ریپورت راکړي.
د افغانستان د مدني ټولنې د مجمع غړي له حکومت څخه غواړي چې په فاریاب کې د روسي انتحاري حملې عاملین پیدا او محاکمه کړي. د فاریاب په مرکز میمنې ښار کې د سه شنبه په ورځ په یوه انتحاري حمله کې 13 ملکیانو وشل سول او 63 تنه ټپیان سول. د دې بنسټ غړو له امنیتي، کشفي او قضایي ارګانونو وغوښتل چې د فاریاب د پیښې عاملین تر یوې میاشتې پورې پیدا او د رسنیو په حضور کې محاکمه کړي. د افغانستان د مدني ټولنې د مجمع رئیس صاحب نظر سنگین د چهارشنبه په ورځ له حکومت څخه وغوښتل چې د فاریاب د پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره مالی مرستې هم وکړي.
قوای سیګونی حکومت مسؤلیت دره معذفن.
د حکومت درې ګونی قوای مسؤلیت او مکلفیت لري چې په دې برخه کې کوښښ او مبارزه وکړي او د فاریاب د پیښې لټپیانو او د قربانیانو له کورنۍ سره مادي، معنوي او هر اړخیزې مرستې وکړي.
د یادی مجمع غړو د چهارشنبه په ورځ د فاریاب د تروریستي حمله له قربانیانو سره د غمرازی په خاطر د دې پیښې ټپیانو ته د روغتیا وزارت سره په همغږي وینه ورکړه. د همدې ټولنې بلغړی امین مهرجو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د غواړي په افغانستان کې د وینې د ورکولو دود غشته لیسی.
اگر فرهنګ اهدای خون به صورت
کپادي هواد کې د وینې ورکولو دود غختل شي، نو لک تر لګه په روغتي برخه کې به زموږ سین ستونزې لمنځه ولاړ شي او په دې توګه موږ د فاریاب له خلکو څخه خپل ملاتړ سرګند کړو.
په فاریاب کې د سه شنبه ورځ انتحاري حمله په یوه رکشا کې د ځای پر ځای سویو چاودیدونکو موادو د چاودنې له امله وسوه چې په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل وو.
د بې سرحد خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د جمهور ریاست وری د 14 منټې انتخاباتو مخکې یو ریپورت خپور کړی او په دې هیواد کې د خبریالانو د امنیت او خوندیتوب په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې اړه د جناخه الکوزي چمتو کړی ریپورت اورو.
د بې سرحده خبریالانو د ټولنې عمومي منشي کریستوف دلوا وای په افغانستان کې د جمهور ریاست انتخابات چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو په درشل کې ترسره کیږي د خبري رسنۍ ونډه پکې ډیره مهمه ده. خطرونو، درغلیو او اداري فساد ته په کتنې خبري رسنۍ به په افغانستان کې د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د ناظر او څارونکو په توګه خلکو ته د معلوماتو رسولو په کار کې ډیره مهمه ونډه ولري. د بې سرحده خبریالانو اتحاد وای په افغانستان کې پر خبریالانو باندې د هغوی د کار په جریان کې حمله او ګواښونه زیات شوي دي. د فبروري له میاشتې راهیسې چې په افغانستان کې د انتخاباتو کمپاین پیل شوی، په کابل، هرات او مزار شریف کې پر خبریالانو باندې د حملو او ګواښونو لشلو زیات پیښې ثبت شوي دي. په دې حملو کې د کاندیدانو ملاتړي هم مسؤل بلل شوي. د بې سرحده خبریالانو اتحادې په افغانستان کې د خبریالانو لپاره په پښتو او دري ژبو یو لارښود هم خپور کړی او د راپور ورکولو په اړه پکې ځینې مهمې لارښوونې شوي. د بې سرحده خبریالانو ټولنې په راپور کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او حملو عاملانو ته د سزا نه ورکول غندلي او دا هم لیکلي چې په افغانستان کې له 2002 کال راهیسې لږ تر لږه 19 تنه خبریالان د راپور ورکولو په جریان کې وژل شوي دي. دوی وای په ډیرو مواردو کې خزینه ژورنالیستانې ګواښل کیږي او د تاوتریخوالي قرباني کیږي. دا مهال په افغانستان کې 10 تنه خزي خبري رسنۍ پر مخ وړي او ډېرې شخصي دي. د بې سرحده خبریالانو اتحاد وای افغان حکومت اصلا باید په دولتي سکتور کې خزو ته په سلو کې 10 ونډه ورکړي، خو تر اوسه په افغانستان کې د 18 پیتو دولتي خبري رسنیو یو مشره هم خزنه ده ټاکل شوی. د بې سرحده خبریالانو اتحادیه په راپور کې وړاندیز کوي چې افغان حکومت باید د خبریالانو پر وړاندې د شخړو او جرمونو په اړه تحقیقات وکړي او هغو عاملانو ته چې تر اوسه سزا نه ده ورکړل شوې باید سمدستي سزا ورکول شي. د پولیسو، څارنوالانو او قاضیانو ترمنځ باید همکاري لا ښه شي تر څو د خبریالانو پر وړاندې د شخړو عاملان ژر عدالت ته وړاندې شي او دغه راز له انتخاباتو مخکې اطلاعاتو ته د لاسرسۍ قانون هم باید نافذ شي.
دوستانو دوه نیمې بجې کېدونکي دي، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. مخکې له دې چې نورو ریپورټونو او اونیزو پروګرامونو ته ورشو، یو وار بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته رضوان مراد د وړاندې کولو لپاره په سټوډیو کې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمېر غړي وایي د دې شورا د اجرایه هیئت ترمنځ د همغږۍ نه موجودیت یو لړ ستونزې جوړې کړې دي. د یاد شورا د اجرایي کمیټې غړی محمد امین وقاد نن ازادي راډیو ته ویل چې د ناسم مدیریت په خاطر د سولې بهیر سمه نتیجه نه ده ورکړې. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي د جلال آباد ښار په لومړۍ امنیتي حوزې او د ولایت پر مقام د وسلوالو طالبانو د نن ورځې په حمله کې 13 کسان وژل شوي دي. د ننګرهار امنیتي قوماندان په جلال آباد کې خبریالانو ته ویل چې په وشل شو کې د لومړۍ امنیتي حوزې د عامر په شمول لس پولیس و وسلوال او یو ملکی وګړی شامل دي. د کابل امنیتي قوماندانۍ وایي په تیرو 3 اونیو کې 21 کسان په کابل کې د بیلابیلو جرایمو په تور نیولې دي. د روسیې پارلمان نن د هغه سند د تصویب لپاره غونډه کوي چې پر اساس یې کریمیا د روسیې د فدراسیون برخه ګرځول شوې ده. د القاعده شبکې د وشل شوي مشر اسامه بن لادن زوم وایي اسامه د 11 سپتمبر په لومړۍ شپه د دغو حملو د پلان مسؤلیت پر غاړه واخیست. استرالیا صدر اعظم وایي د دې هیواد سیټلایټ د هند سمندر په جنوبي برخه کې 2 څیزه کشف کړي چې ښایي د ملیزیا د لا درک شوي مسافر وړونکي الوتکې ټوټې وي. او د اسرائیل د دفاع وزیر وایي د ایران په اړه د واشنگتن پر دریځ د انتقاد هدف متحده ایالاتو ته کوم ډول سپکاوی نه دی. دا د خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې کتلی شئ، ازادي راډیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼه آدرس دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي نړیواله ټولنه له 2014 کال وروسته باید د افغانستان په اړه یو کوټلی او جامع تګلاره ولري. چودري نثار علي خان همدارز ویلي چې د افغانستان وضعیت اوس مهال ډیر پیچلی دی او د نړیوالې ټولنې د غړو ترمنځ پرې باید بشپړ بحث وشي. په دې اړه له ننګرهاره د ازادي راډیو د خبریال زبیولا شفق رستولی رپورټ اورو.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي چې نړیواله ټولنه باید تر 2016 میلادي کال وروسته د افغانستان په اړه کوټلې او مربوطه پالیسي ولري. نوموړي همدارز ویلي چې د افغانستان وضعیت د مهال ډیر پیچلی دی او د نړیواله ټولنې د غړو ترمنځ پرې باید بشپړ بحث وشي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې نوموړي دا څرګندونه د چهارشنبې پر ورځ د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د کابل لپاره د انګلستان له سفیر ریچرډ سټاک سره د لیدنې پر مهال کړې. نوموړي همدارا زیاته کړې چې دا هیواد به تر 2014 میلادي کال وروسته له یو لړ بدلونونو او ننګونو سره مخ شي او په خبره چې دا هیواد باید خپل ټول ستونزې په خپل هوارې کړي. چودري نثار همدارا یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار کړی چې پاکستان په افغانستان کې د کومې ځانګړې ډلې ټپل ملاتړ نه کوي او نه به د دې هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د روان کال په فبروري میاشت کې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین هم ویلي وو چې هیواد باید یو پیاوړي باثباته او یو موټی افغانستان لپاره خپل هڅو او هلو ځلو ته دوام ورکړي او په خبره چې باثباته افغانستان نه یوازې د پاکستان بلکې د ټولې سیمې په ګټه دی. ممنون حسین همدارا زیاته کړې وه چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره په دې هیواد کې د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د سولې پروسه د ډېر اهمیت وړ ده او باید دا پروسه ادامه ومومي تر څو په دې هیواد کې امن راشي. که څه هم پاکستان تل وایي چې په افغانستان کې د کومې ځانګړې ډلې ټپل ملاتړ نه کوي او ادعا کوي چې په افغانستان کې د سولې پر اوستو کې افغان دولت سره خپل مرستو ته دوام ورکوي، خو د دې برعکس افغان دولت وایي چې پاکستان د افغانستان د سولې له پروسې سره رښتینی او صادقانه مرسته وکړي تر څو په دې هیواد کې سوله رامنځته شي. افغان دولت د وسلوالو پاکستاني طالبانو او د دې هیواد د حکومت ترمنځ د سولې د خبرو اترو پروسې ته په اشاره وایي چې دا هیواد طالبان ته ډېر لاسرسی لري او باید د افغان دولت پر وسلوالو مخالفین زور راوړي چې هغوی هم خبرو ته کښېني.
روسیې یو ځل بیا د روسیې له فدراسیون سره د کریمیا له یو ځای کولو څخه دفاع کړې ده. په دې اړه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په مسکو کې خبریالانو ته خبرې کړې دي. تفصیل یې له رضوان مراد نه اورو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف نن په مسکو کې په یو خبري کانفرنس کې له روسیې سره د کریمیا د الحاق د پروسې او په بهر کې د میشتو روسانو د ګټو په اړه خبرې وکړې. لافروف ویل چې د کریمیا او سیوستاپول ښار د الحاق لپاره د روسیې د فدراسیون او د کریمیا د مشرانو ترمنځ د لاسلیک شوي تړون د عملي کولو پروسه پیل شوې ده. لافروف نن دا خبره تایید کړه چې د روسیې په فدراسیون کې د دې نویو سیمو د الحاق د پروسې حقوقي چارې به د روانې اونۍ تر پایه بشپړ شي. لافروف همداراس وویل چې روسیا د روسیې له خاورې بهر میشتو روسانو د حقونو د خوندیتوب په اړه به له قانوني ډیپلوماټیکو او سیاسي لارو چارو کار واخلي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون بیا په مسکو کې نن د روسیې له چارواکو سره ګوري. بان کی مون به له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې د اوکراین په اړه د نړیوال اندېښنو د کمولو هڅه وکړي. بان کی مون په داسې وخت کې روسیې ته تللی چې د کریمیا د جلا کېدو له امله د روسیې او اوکراین ترمنځ سیاسي کړکیچ د زیاتېدو په حال کې دی. د روسیې حکومت پرون وویل چې د کریمیا خلک اوس روسان دي او د هغوی لپاره یې د روسیې پاسپورتونو د ویش پروسه پیل کړې ده. اوکراینی چارواکو ویلي چې د ملګرو ملتونو له سازمانه به وغواړي چې کریمیا د بې وسلې شوې سیمې په توګه وپیژني. د اوکراین د ملي امنیت او دفاعي شورا مشر اندری پروبی خبریالانو ته ویل دی وی کابینې عجله پریکړه وکړه چې له ملګرو ملتونو غوښتنه وشي چې د کریمیا خود مختاره جمهوریت بې وسله شوې سیمه اعلان کړي او د روسیې د فدراسیون د ځواکونو په وړاندې لازم اقدام وکړي تر څو د کریمیا خود مختاره جمهوریت څخه ووځي. د کریمیا له اشغال شوو سیمو د اوکراین خاورې ته زموږ د پوځي بارکونو د بیرته ستنېدو زمینه برابره کړي او د هغو ملکي خلکو لپاره چې په اشغال شوې کریمیا کې اوسېدل نه غواړي د ستنېدو زمینه هم برابره کړي. د کریمیا په اشغال شوو سیمو کې پرون د روسیې پلو ځواکونو د اوکراین د سمندري قواو یو مرکز او د اوکراین د سمندري ځواکونو مشر
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر ایس ایم ایس له آزادي رادیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د القاعده شبکې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن زوم په نیویارک کې د محکمې پر مهال د هغه شپې کیسې وکړې چې پر نیویارک او واشنگتن په 2000 لومړي کال کې القاعده شبکې حمله کړې وي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په استناد نور تفصيل له احمد شي براورو.
د اوسامه بن لادن زوم په نیویارک په محکمې کې څرګنده کړه چې د 2000 لومړي کال د سپتمبر په 11مه چې کله پر امریکا بریدونه وشول دی له اوسامه بن لادن سره په افغانستان کې په یو غار کې وو او هغه وارخطا وو چې امریکا به څنګه ځواب ورکړي. د اوسامه زوم سلیمان ابو غیث وویل د القاعده مشر په امریکا باندې له بریدونو څو ساعته وروسته له پوښتنه وکړه چې څه به وشي. ابو غیث زیاته کړه چې ما اوسامه ته په ځواب کې وویل که امریکایان پوښتي چې دا بریدونه تا کړی دي نو وبه دي وشني او د طالبانو رژیم به هم نسکور کړي. ابو غیث بیا څرګنده کړه چې اوسامه راته وویل چې ته ډیر بدبینه یې او په دې باره کې موږ تر نیمې شپې خبرې وکړې. ابو غیث بیا محکمې ته داسې کیسه وکړه چې د سپتمبر په 11مه په کابل کې وم او اوسامه یو تن راوستو چې زه ورسره ولاړ شم. هلته چې ورغلم اوسامه په تلویزیون کې د سپتمبر د 11مه پیښې کتلې او ماته یې وویل چې دا کار مشکړې دی. ابو غیث وویل چې تر دې مخکې د شپږ وځله اوسامه لیدلی وو. اته څلوېښت کلن ابو غیث محکمې ته دا خبر هم وکړه چې د سپتمبر د 11مه په سبا سهار د اوسامه بن لادن د القاعده پوځي مشر ابو حفص المصري او د القاعده اوسنی مشر ایمن الزواهری د سهار د چای پر مهال ولیدل او ابن لادن د ته هم بلنه ورکړه چې ډوډۍ ورسره وخوري. ابو غیث وویل اوسامه له ما پوښتنه وکړه چې اوس به څه کیږي. د وویل چې ما خوله سره ټولوله ایمن الزواهری خبرې پیل کړې خو اوسامه ما ته وویل چې ما له تا پوښتنه کړې ده. په محاکمه کې د ابو غیث یو ویډیو د هغه د تور د اثبات لپاره خبره شوه چې پکې د 2000 لومړي کال د سپتمبر په 12مه دی پکې د اوسامه بن لادن ترڅنګ ښکارېده او بیا په یو بل فلم کې دی ښکارېده چې امریکایانو ته خبرداري ورکوه چې د الوتکو طوفان به ستاسو له سرونو کم نشي. د ابو غیث مدافع وکیل استدلال کاوه چې ابو غیث د 2000 لومړي کال د سپتمبر تر 12مه وروسته له اوسامه بن لادن سره نه وو او دی د یو دینی عالم او خطیب په حیث القاعده جذب کړی وو.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
تیره اونه د افغانستان او پاکستان د چارو د کارپوهانو او جوګپوړو امریکایي چارواکو یوه ډله پیکینګ ته ولاړه او له چینایي چارواکو سره یې خبرې وکړې. په دې وروستیو کې ځینې مهم رپورټونه خپاره شوي چې چین او متحده ایالات د افغانستان په اړه خبرې کوي، چې چین به له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته څه ډول ونډه ولري. ګارډین ورځپاڼې په دې اړه یو مضمون خپور کړی او لیکي چې دا د یوې نوې سترې لوبې یا ګریټ ګیم مهم پرمختګ دی. د مضمون نورې برخې له جاناقه الکوزیا ورو، ورپسې خلک او انتخابات، او په هغې پسې د ګوړې اچار پروګرام مهیر.
د مرکزی آسیا په اړه د امریکا او چین اړیکې د سینکاکو یا دیاویو ټاپوګانو پر سر خراب شوي، خو چین دا مسله درکړې چې دوی په افغانستان کې له امریکا سره په اصطلاح پیوي کښتۍ کې سفر کوي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت یو جګپوړو چارواکي ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې په افغانستان کې د دوی ګټې له امریکا سره بیخي په یوې لیکه کې دي. د امریکا او چین ترمنځ د مذاکرو اهمیت د روانې میاشتې په لومړیو کې د یوې ورځپاڼې په وینا د چین د سپتمبر له 11 وروسته زیات شو. په دې معنا چې یوې ډلې یوغوریانو د چین د یونان ولایت د اورګاډو په تمځای کې د چاخوانو په واسطه 9 کسان ووژل او 140 نورې ټپیان کړل. یوغوریان د چین په شمال لویدیځ کې د ختیځ ترکستان په نامه د خپلواک دولت جوړولو په مقصد مبارزه کوي. چینایي چارواکو ویلي دا ډله د افغانستان له طالبانو او په پاکستان کې له جهادي ډلو سره تړاو لري. تیره اونۍ چې د ماليزیا یو مسافرونکی الوتکه په فضا کې لادرک شوه، په چین کې داسې اوازې خپروي شوې چې دا الوتکه ممکن د ختیځ ترکستان کسانو تښتولې وي. خو د امریکا استخباراتي موسسې دا خبره نه مني چې په افغانستان او پاکستان کې د یوغوریانو شمیر ډیر زیات وي. دوی وایي په دې هیوادو کې ممکن یوغوریان وي، خو دومره نه دي چې چین ادعا کوي. امریکایي چارواکي وایي د یونان ولایت له حملې څخه معلومه شوه چې یوغوریان عصري وسلې نه لري او زیات روزل شوي هم نه دي. ګاردن لیکي چین په افغانستان کې د قانون او صنعت په برخو کې پانګونې کړې، خو پیکینګ دا مهال دې نتیجې ته رسیدلې چې په افغانستان کې د اقتصادي فرصتونو پر ځای امنیتي ستونزې ډېرې دي. د 2012 کال سپتمبر میاشت کې د چین د عامه امنیت رئیس ژون یونګ کانګ کابل ته سفر وکړ او دا لومړی ځل و چې د چین یو وزیر افغانستان ته لاړ او په دې هیواد کې د خپلې پالیسۍ بدلون اعلان کړ. چین له افغان حکومت سره امنیتي همکاري پیل کړې او د افغان پولیسو 300 کسان روزي. له هغه وخت راهیسې چین او امریکا په ګډه د افغانستان د ډیپلوماټانو، روغتیایي کارکوونکو او د زراعت د برخې د انجینرانو د روزنې چارې پرمخ وړي او دا لومړی ځل دی چې چین په یو بهرني هیواد کې له دریم هیواد سره دا ډول همکاري کوي. ګاردین د جمهور رئیس باراک اوباما د پخوانی سلاکار او د سیاسي مسلو د څیړونکي بارنت روبین خبرې راخستې چې وایي چین او امریکا د چین په لویدیځ کې ګډې ګټې لري. دغه راز طالب وسلوال په لوګر ولایت کې د عینکو د مسو پرکان حمله کوي او دا کسان له پاکستان څخه افغانستان ته ځي. یوغور وسلوال هم په پاکستان کې روزل کیږي او په چین کې حمله کوي. چین دې نتیجې ته رسیدلی چې پاکستان دا کسان نه بندوي او په دې توګه دې مسلې د پاکستان پر وړاندې د چین په کړنلارې اغیز کړي او دا هیواد له دې وروسته پاکستان خپل با اعتباره متحد نه بولي. د روبین په وینا همدا دلیل و چې د چین او هند اړیکې په دې وروستیو کې خشول او چین په افغانستان کې له متحده ایالاتو سره د همکارۍ په لټه کې دی. د ګاردین په باور د جنوبي او ختیځ آسیا په اړیکو کې د چین او پاکستان اتحاد او ملګرتیا په تیرو 500 کلونو کې ډیره مهمه وه او دا ملګرتیا ورځ تر بلې کمزوري کیږي. دا چې په راتلونکي کې به څه پیښیږي دا به د افغانستان په حالاتو پورې اړه ولري. په دې معنی په افغانستان کې د جمهور ریاست انتخابات په مخ کې دي. د جمهور رئیس کرزي دوره سرته رسیږي. ناتو او امریکایي ځواکونه له دې هیواده د وتلو په حال کې دي. په خواشینۍ سره په دې پروسه کې د افغانستان ثبات او سلامتیا داسې څه دي چې حتی د چین په څیر د نړۍ تر قوت هم ډاډ نشو ورکولای.
خلک او انتخابات.
خلک په څه ډول کولای سي د انتخاباتو په بهیر کې ونډه واخلي او خپل حق ادا کړي؟
په دې اړه معلومات په همدې خبرونه کې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د خلک او انتخابات یو بل خبرونه اوریدو ته موزه محمد وای سمیم هرکلای کوم. هیله لرم چې تر پای مو ملتیا وکړي. په دا خبرونه کې د نوملیکنې او د رای ورکولو مرکزونو د امنیت په حق له خبرې کوو. زموږ سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د درولنچا رئیس ضیاءالحق امرخیل ملمه دی. هغه امرخیل مننه کوم چې په خبرونه کې مو سره ګډون وکړ.
تاسو نه هم مننه، زه هم مننه کوم د ازادي دریادو څخه چې واقعا د خلکو ته غاهی ورکول کې مهم رول لوبي او خپل دند وظیفه په ډیر ښه شکل باندې تر سره کړي. د قابل لقدر ټاکنو خپل وکمې سند
د کورنیو چارو وزارت په دې ورستیو کې د زینو ناامنو سیمو د امنیت د ټینګښت اعلان کړي. دغه سیمو لپاره د انتخاباتو خپل وکمې سند څه تدابیر لري؟
خوشبختانه ټاکنو خپلواک میزون د تیرو ټاکنو د تجربو نه په استفاده باندې د 14 میاشتې د مخته امنیتي ارګانونو سره د مراکز له شریک چې په نتیجه کې 306 نوي مراکز بند خودل شوي دي او 615 اویا مرکزونه خلاص دي. د ټولو لپاره خوشبختانه تدابیر نیول شوي دي، توکي ولایاتو ته استول شوي دي، کارمندان ګمارنه شوي ده، روزنه ورکول شوي ده، په جمع کې تدابیر نیول شوي دي. اما 306 نوي مراکز ته هغه نه خلاصيږي، هلته به ټاکنې نه ترسره کیږي، ترتیبات ورته نه دي نیول شوي. اما دا په دې معنی نه ده چې دا قابل د تغییر نه ده. بیا هم که کوم مرکز په ناامن شمیرل کیږي، یا کارمند هلته تللی نسي، یا ناظر تللی نسي، یا خلک اشتراک کولی نسي، هغه مرکز به هم د ټاکنو خپلواک کمیسون بندوي، ارزیابي جریان لري. اما ولس په دې مطمئن اوسېږي چې د ټاکنو خپلواک کمیسون متحد ده چې راتلونکي ټاکنې شفافې، سرتاسري او قابل د قبول ټاکنې ولري. ولس باید په ټاکنو کې اشتراک وکړي او خپل امنیتي ارګانونو سره د ټاکنو خپلواک کمیسون سره مرسته وکړي.
هغه سیمې چې په دې وروستیو کې پکې امنیت تامین شوی، ښایي ځینې خلک د رای ورکولو کارتونه ونه لري. د انتخاباتو کمیسون په دې سیمو کې د کارتونو د ویش څه پروګرام لري یا نه؟
د ثبتنامې د رای دهندګانو یا د کار توزیع یو د مهمو مواردو څخه ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسون په دریو مرحلو کې توزیع کوي. اوله مرحله د ولایتونو د مرکزونو په سطحه، بیا د ولسوالیو په سطحه د دوه میاشتو لپاره، بیا د کلو قصباتو په سطحه باندې. بالاخره خوشبختانه پروسه په ښه شکل مخته لاړې. یوازې 15 ولسوالۍ کې موږ نوملیکنه ونه شو کړی. دوی په هلمند کې وي، د شو بغران ولسوالۍ، کاکړ په زابل کې، او ناوه په غزنی کې، او همدارنګاله سي په کاپیسا کې. اما باقي ټول ولسوالۍ کې نوملیکنه شوې ده. بیا هم کمیونټي ارګانونو دغه 15 ولسوالۍ امنیت نظر تر نظر په څو ورځو کې تامین کړي. د اداره توانۍ د دې لري چې تلته نوملیکنه کوي او خلکو ته لاسرسی برابر کړي. اما باقي ټول ځای کې شوې ده په حدود 3.1 میلیونه کار توزیع شوې ده چې 50% خويندې دي. باقي ورونه
په کومو ولایتونو کې نوملیکنه زیاته شوې او په کومو کې کمه شوې ده؟
نوملیکنه خوشبختانه په ټول افغانستان کې په ډېر ښه شکل باندې مخته تللې. په هر هغه ځای کې چې نفوس زیات وو هلته نوملیکنه ډېره شوې. په هر ځای کې چې امنیت ښه ولته نوملیکنه ښه شوې ده. په هر هغه ځای کې چې سواد کچه لوړه وه نوملیکنه په ښه شکل شوې ده او بشتره شوې ده. نو نور هم تدابیر نیول شوي دي. ولس دې په راتلونکو ټاکنو کې اشتراک وکړي، اړین تدابیر تکمیل شوي دي. نو امیدوار یاسو چې راتلونکي ټاکنې دغه تاریخي ټاکنې په ښه شکل مخته لاړ شي.
په ځینې سیمو کې خلک شکایت کوي چې د رای ورکولو مرکزونه کم دي او دوی ته کارتونه نه رسیږي. په دې حق تاسو نظر څه دی؟
مونږ نوملیکنه یا د رای ورکونکو مراکزو هغه په اساس د نفوسو په نظر کې نیولای ده، په اساس د احصایې نظر کې نیولای ده، په اساس د تیرو ټاکنو په ګډون په نظر کې نیولای. اما نوملیکنه د یو موضوع چې د ټاکنو خپلواک کمیسون اولین ځل نه ده چې نوملیکنه کوي. 2015 کې هم نوملیکنه وکړه، 2004 کې نوملیکنه وکړه، او همدارنګه 2009 او 2010 کې نوملیکنه وکړه چې اوس هم د 2014 ته نوملیکنه وسوه. مراکز دا ځل بشتر په نظر کې نیول شوی دي. خلکو ته په ښه شکل لاسرسی برابر شوی ده. تعدادي محالاتو په ډېر ښه شکل دي، هم خویندو ته هم رونو ته. نو ورستي په دې باندې مطمئن اوسېږي. اړین تدابیر نیول شوی. یوازې نه موضوع چې دوی باید ټینګار ورباندې وکړي او دوی ورته تدابیر نیسي په ټاکنو کې ونډه واخلي.
که د رای ورکولو تر ورځې پورې ځینې سیمې ناامنه پاتې شي، د دې سیمو د اوسېدونکو لپاره ستاسو پیغام څه دی؟ دوی باید څه وکړي؟
اولداره چې د سیمې خلک باید خپل امنیتي ارګانونو سره مرسته وکړي تر څو دوی ته زمینه سازي وسي. که چیرې دغه کار نه کېږي، دوی نه غوښتنه داره چې هغه منطقه چې دوی ژوند کوي، هغه کلی کې چې دوی ژوند کوي، هغه ولسوالۍ کې دوی ژوند کوي، که چیرې مرکز بند وي، باید د نږدې مراکزو ته مراجعه وکړي چې کوم خلاص دي، دغې کې اشتراک وکړي، د خپل سرنوشت په خاطر باندې. حالانکه دوی لپاره به سخته ممیږي. بیا هم د ملک موضوع ده، د سر افغانستان د اندې موضوع ده، د دوی دولت د اندې موضوع ده، خپل دوی د ژوند موضوع ده، او ملک په بادولو کې، او د دیموکراسۍ په تامین کې، او د عدالت په تامین کې دوی باید په ټاکنو کې برخه واخلي.
د کورنیو چارو وزارت په پام کې لري چې د انتخاباتو د امنیت لپاره شاوخوا 10,000 ښځینه پولیس وګماري. آیا دغه شمیر ښځینه پولیس په هیواد کې د رای ورکولو د ټولو مرکزونو لپاره دي؟
څومره چې موږ په جریان کې اوسو، د وزارت داخله پلان لري چې په حدود 10,000 خويندې وګماري، ښځینه تلاشي کوننده وګماري، او هدف یې دا دی چې دوی وظیفه ده چې د ټاکنو په ورځ باندې هغه خويندې چې په ټاکنو کې برخه اخلي هغوی څخه تلاشي اخلي، هغوی تلاشي کړي تر څو په یو مسنونه فضا کې خويندې راشي او په ټاکنو کې برخه واخلي. اما دوی سره محرم هم په نظر کې نیول شوی ده. دوی ته به روزنه ورکول کېږي، دوی ته به وسایل ورکول کېږي، او دوی ته به روز ټریننګ ورکول کېږي چې د ټاکنو خپلواک کمیسون د کارمندانو ترڅنګ هغه سپیشلی وظیفه دنده هم ترسره کوي چې د خويندو د تلاشي موضوع.
ستاسو له نظره دا شمیر ښځینه پولیس د هیواد د رای ورکولو ټولو مرکزونو لپاره کافي دي؟
بله، د کې هیڅ شبهه نشته ده چې د کفایت کې د پلان په اساس باندې. هم امیدوار یاسو چې په ښه شکل روزنه ورکول شي، په ښه شکل دوی هلته ګمارنه وسي، په ښه شکل باندې دوی لاړ شي، او په دې هغه په پایځي تلاشي کوي د خپل وظیفه په ښه شکل ترسره کوي.
بله، لکه څنګه چې په هیواد کې ډیری ښځې لوستې نه دي. له همدې امله د خلکو سره داسې اندېښنې موجودې دي چې دا ښځینه پولیسې به د همکارۍ پر ځای لاسوهنه وکړي. تاسو په دې هکله څه وایئ؟
زه اطمینان ورکوم د افغانستان خلکو ته چې د ښځینه او تلاشي کننده وظیفه ده چې یوازې د خویندو د تلاشي مورد موضوع په نظر کې ونیسي یا دا مخته یوسي. دوی نه په ټاکنو کې مداخله کوي. هلته د ټاکنو خپلواک کمیسون کارمندان موجود وي، هلته ناظرین موجود وي، هلته رسنۍ موجود وي، هلته د کاندید صاحبانو نمایندګان موجود وي. ولس مطمئن اوسیږي چې د دوی دنده او وظیفه یوازې د تلاشي کننده په حیث باندې خپل کار کوي، نه بل کوم کار.
بلې، د وروستۍ پوښتنې په توګه غواړم ووایم چې په افغانستان کې په امنه او ډاډمنه فضا کې د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره امنیتي ارګانونو ته او همدارنګه عامو خلکو ته ستاسو سپارښتنې وړاندیزونه څه دي؟
ډېره مننه. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د افغانستان نجیب او شریف ولس نه غواړي چې په ټاکنو کې برخه واخلي. ټول هغه خویندې چې واجدي شرط دي، ثبت نام کارت لري، مراجعه وکړي، په ټاکنو کې برخه واخلي، خپلې خواښې کاندید ته رایه ورکړي او دغه ټاکنې نهادي نه کو. امنیتي ارګانونو سره مرسته وکړو، د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره مرسته وکړو او د شفاف او عادلانه ټاکنو لپاره زمینه سازي وکړو ترڅو ښه راتلونکی ولرو، ترڅو ښه نظام ولرو، ترڅو په دې مملکت کې مشروع نظام رامنځته شي، عدالت تامین شي او د تعلیم او ترقی او د خوشبختۍ په لور باندې موږ لاړ شو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاء الحق مرخیل، مننه کوم چې په خبرونه کې مو سره ګډون وکړ.
تاسو نه هم مننه.
قدرمنو اوریدونکو، که تاسو د انتخاباتي کمپاینونو او یا د انتخاباتو بهیر په اړه پوښتنه لرئ، د ازادي راډیو 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمیرې ته زنګ ووهئ او خپل پوښتنې په پیغام ثبتوونکي ماشین کې ثبت کړئ. ستاسو پوښتنو ته به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي ځواب ووایي. په همدې سره اوسنۍ خپرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو الله مل شه.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا.
قدرمنو اوریدونکو سلام. د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو لپاره د کاندیدانو خبره غټنګ دی. لوی لوی اکسونه او جذاب جذاب شوارونه. ته به وایې چې د هرې او تر شا لوی لوی قدرتونه ولاړ دي. ښه د خیال پلوونو وخت دی. اور کاندید دومره غوړ خیال پلو وهي چې خپله خو خیر د ملت فشار لوړ نه کړي. دغه ډول خیال پلوونه پخوا هم ډېر ویل شوي، خو پایلې ټول ویني چې هغه سپورش کنه هم چتری ونه لیده. د خبرونې په پیل کې د یو کاندید کور ته ځو او له حاله ځان خبرو.
اغه اینه کې دی ولینو پستورګو کوي
د دې لپاره چې ځوان ښکارا شم او خلک راي راکي.
اتیا کلن سړی اوس چې هر څو کې ځوان نه ښکاری.
دا غلسی ما وخیزي اته میاغه پرونه یک سو ګوره سم یو وشت کلن زلمی پکې ښکار
اونو په کمپیوټر جوړوي او بیا وایي چې ځوان پکې ښکارم. دا غږ به دې څنګه ځوان کې له هرې خبرې سره حتی زلې سا باسي.
د خبرو په وخت هم ځان ته پام کوم ښځې، دغسې نه غږېږم لکه ته مې چې وینې.
نو ما ته ولې خدای شرمولی؟ زه خو وایم چې دا اوس به عمرې.
ښځې، تا د قدرت او څوکۍ شوق نه دی لیدلی. زوړ سړی ځوانوي.
ورکه دې شي دغسې ځواني چې دی باندې وي او تر کوره یې نشې را رسولی. دلته خو لکه د شروع کاسه همداسې ټول سره شړپېږي.
تا ته نو که ځان ځوان کم څه فایده؟ په خبرو دې کړم را باندې ناوخته سوه.
ځه خدای که څوک خیر در څخه وویني.
ښه نو کارونه څنګه روان دي؟
سب ډېر ښه روان دي. نن چې کمو کسانو هم راته زنګ وهلی وي نو له 3000 نه زیات وو او همدا یې ویل چې څه خدمت درته وکړو.
ریښتیا؟
هو صاحب، ورځ په ورځ یانه قمندان زیاتیږي.
ډېره ښه خبره ده. کمپاین کوونکي په څه غوره کې دي؟
صاحب څه یې کوي؟ ډېر په اخلاص کمپاین کوي، خو وایي چې پیسو ته اړتیا لري.
دا څومره پیسې دي چې نه پوره کیږي؟ دغه د څو کلونو ګټلې خو مې ټولې مصرف شوې. اوس مې هغه دی د شرکتونو خرڅولو ته ملا تړلې ده.
صاحب، تا ته خو معلومه ده چې ټول پیسه داران کاندي شوي دي او هر یو داسې ډالر بادوي لکه د توت پاڼې. مونږ مجبور یو چې یو څه مصرف وکړو.
د کوم هیواد سفیر خو به زنګ نه ووهلی؟
نه صاحب، تر اوسه خو چا نه دی وهلی. ولې؟
ځکه چې د دومره مصرفونو زور خو نه لرو تر څو کوم سفیر لاس را نه کړي.
دا خو به ډېر ښه شي صاحب.
خوري ستړی مسی، راځه دغلته کښېنه.
وبخښه صاحب چې زه ښځه نه یم، پټو مې اغوستی دی او
وبخښه وبخښه، عینک مې نه دي راوړي.
ښه پوهېږي چې پرته له عینکو خرم پوشو دیا را کې نه ویني، خو بیا هم له دې امله چې زور ښکاره نه شي نه یې په سترګو کوي.
وروره ته هم راځه دغلته کښېنه.
کانجد صاحب وبخښه چې زه دې هم غلطه کړم، لکه چې بې عینکو دې سترګې ښه کار نه کوي.
کویه کویه، تیره شپه د مهاجرینو یو کمپ ته تللی وم او چې کله مې د هغوی خوارانو حالت ولید نو طاقت را پاتې نه شو او په ژړا شوم. ډېر زیات مې وژړل، نو ځکه مې اوس رښتیا هم سترګې سم کار نه کوي. د مهاجرینو خوارانو ډېر بدالو.
دروغجن دی خدای خوار کړي چې په هغه طرف به یې ورغلی.
میرعلي دوی ته میوه راوړه.
ښه صاحب.
وهلکه هغه د ما عینکې هم راوړه چې خبره نوره درڅخه خرابه نه شي.
کله لیو چانه نوم ډیر خوی دم دغه سیو مشهور او غټ لیکوال لیک سیمو خبرو چې دی وزیر صاحب زین کې لدنه نوم ډیر غټ ځای نیولې وو.
په څه شخته
ته ودرېږه چې یو وزیر ته د ځان لخوا لیک لیکم چې چیرته مې مقرر کی کنه؟
نو د ځان لخوا یې ولې ورته لیږې؟
ځکه چې زه تر اوسه نه یم لیدلی او د ما نوم له مانه ډېر ښه کار ورکوي.
دا څه ګډې وډې وایه، په خبره مې ډېر هېڅ سر خلاص نه شو.
ښځې، خبره دا ده چې اوسني خلک له اصل سړي څخه په نوم پسې ډېر ګرځي، نو ځکه زه هم غواړم چې د خپل نوم په زور کار پیدا کړم نه په خپله.
ښه ځه نو، چا څه کوې کوایه، د تا په خبره د چا سر نه خلاصېږي.
ته ودرېږه چې زه یو ځل له ځان سره ولولمه. ښاغلی او محترم وزیر صاحب، لمن یم چې روغ او خوښ بیاست. زه خاندل دل له ښو هیلو او احتراماتو وړاندې کولو وروسته خپل ډیر ګران دوست در معرفي کوم چې په کوم ښه پوست یې وګمارئ. ستاسو د مهربانیو په هیله بریالی اوسئ. وزیر صاحب اجازه ده؟
او راځه دغلته کښېنه.
مننه صاحب.
څه کار دې وکړ؟ څنګه
صاحب؟ زه خاندل دل صاحب را لېږلی یم او دغه لیک یم د تاسې لپاره راکړی دی.
دل صاحب څنګه و؟
ښه و، ډېر زیات سلامونه یې درته ویل صاحب.
وعلیکم السلام. دل صاحب خو ډېر د قدر وړ شخصیت دی، د هېواد یو ډېر مشهور لیکوال او شاعر دی. هېواد او هېوادوال ویاړي چې دغسې یو ستر لیکوال لري. ما یې تر اوسه کوم اثر نه دی لوستی، خو اورېدلی مې دي چې ډېر ښه لیکوال دی. باور وکړه چې د لیدو یې ارمانجن یم. کاشکې دی پخپله در سره راغلی وای. خیر، بل ځل یې خامخا در سره راولي چې څو یادګاري عکسونه ورسره واخلم.
ښه صاحب، که نه وي چې ځان ور وپېژنم، دومره زیات احترام راته لري او ما بیا ځان ترې پټ کړی دی.
اوس په څه اخته دی؟ کوم نوی اثر یې هم چاپ شوی دی که نه؟
او صاحب، همدا یوه اونۍ مخکې یو سیاسي تاریخي اثر له چاپه راووت. ډېر غټ او مهم اثر دی.
څومره ښه، څومره ښه. خدای دې نورې متم ورکړي. مونږ د دل صاحب غوندې اشخاصو ته ډېره زیاته اړتیا لرو. دل صاحب د هېواد هغه شخصیت دی چې نه یې په کلماتو صفت خلاصېږي او نه هم په جملاتو. ښه ښه، نو نوی اثر یې هم چاپ سو؟
هو صاحب، کاشکې مې یو جل تاسو ته هم راوړی وای.
کاشکې، کاشکې چې دې راوړی وای. یو زوی مې د شپږم ټولګي زده کوونکی دی. له غټو کتابونو سره ډېره مینه لري او که د دل صاحب دغه اثر وویني نو ډېر به خوشحاله سي. زه خو که رښتیا درته ووایم د کتاب لوستلو هېڅ حوصله نه لرم.
ښه دی چې درته راوړی مې نه دی.
تر هغو دي چې په خپله دل صاحب نه وي درسره راوستلی هېڅ دنده نه درکوم. چې په همدغه بهانه یې ونه وینم بل ډول یې نه شم لیدلی.
همدغه یې وخت دی چې ځان ور وپېژنم او ځان پرې مقرر کړم. خامخا مې په کوم لوړ پوست کې مقرروي.
چورت مه وهه، ورسه دل صاحب راوله.
وزیر صاحب محترم، زه په خپله خاندل دل یم.
څه
صاحب؟ زه خاندل دل یم.
ته خاندل دلی؟
او صاحب په خپله زه یم.
باور نشم کولی چې د هېواد هغه تر ټولو غټ مشهور او ستر لیکوال خاندل دل دی. ته دی څه امکان نه لري، هغه ته نشه کېدی.
وزیر صاحب خی نه منې، دغه اسناد مې وګوره. له بل چا نه پوښتنه وکړه. ما د دې ښار هر لوی او وړ پېژني.
پوښتنې ته هېڅ اړتیا نشته، څه چې دي وینم یې. خو کاشک مې نه وای لیدلی، ځکه ما ګمان کاوه چې ته به یو ډېر غټ سړی. ته خو ډېر وړوکی سړی. دا دی د مقررې امر مې درته ولیکه، مربوطې شعبې ته یې وروړه. ځه
ته ودرېږه چې یو ځل یې ولولمه چې چېرته یې مقرر کړی یم. که چېرته کمبوت وي نوموړی په نهمه رتبه بس کې ونیسئ.
دغه خپرونه ننګیر ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله صمدي، عبدالرحمن، سپوږمۍ، ستاره مینی، صادق سپینغر او مسکا احساس. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 1411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.